هیواد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه فیضی صاحب. درنو اوریدونکو بیا هم سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو چې په پیل چې پیل هم خبرونو کوو. د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 بیا کورنۍ کېږي د لیکدولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوي. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړی چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 100,000,000 په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له هغې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیلو په پراخې حملې سره 1,400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 100,000 ډېر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوه ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سنټ پاولی او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو را خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدو شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره د شکایتونو راځي.
د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګی غړی حیدر جان نیمزوی، علا ګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولی دي. د دې نیول شوو یو خپل وایي
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی.
د عرب اتحادی او د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی په خپله بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. همدا ډول د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د دریم تلین په مناسبت د نوموړي په اړه راپور لرو.
د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي.
همدا ډول په دې رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینو مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي، ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر د زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لخوا دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي، چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ لویری د وجې ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو رانه نوځي نو دوی سره لیډی کانسټیبل نه وي، نو مونږ لویری د واجی غزینی تور د دومره د باو دی دوی وای چې مونږ د آرام جامه سي کومه د اغه مونږ نشو غوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سويو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دوی مخنیولې او دغه مرکزونو ته نه پرېږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلې خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان لمیندو او پلرونو بیل کړی سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هرالد منهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګه پرون خبره کړې ویلي راسته نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یو سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سرګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشتې گزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو ونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي، سر جمع هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر لومړیو د تورخم او سپین بولدک للارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سی وی دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. له پاکستانه په داس حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
azadiradio.com
د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي حیدر جان نیمزو یا لاګل مجاهد مولا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نه حضرت نیولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دغه کسانو نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د یو شمېر دغه کسانو کورنۍ او د یادو نیول شویو کسانو د خلاصون غوښتنه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سی دا وشته چې د افغان حکومت د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې درې غړي حیدر جان نیمزای، الله ګل مجاهد او ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزت نیولې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي او پر یادو کسانو کوم تورونه هم رسنیز شوي نه دي. د سیاسي چارو د کارپو محمد عمر نهزت زوی شمریز نهزت ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کړیو یې پلار تیره پنځشنبه له غرمې مخکې د کابل ښار په 15مه ناحیه کې له خپل کور څخه نیولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی او دا چې په څه دلیل ونیول شو هم معلومات نشته. زموږ وروستي معلومات دا دي چې نن مې پلار په کابل کې زما ورور ته تلیفون وکړ او وویل چې دی د اسلامي امارت له استخباراتو سره دی، روغتیایي وضعیت یې ښه دی، د پلټنو تر سره تر رسیدو پورې به د اسلامي امارت له استخباراتو سره وي.
امارت اسلامي مې وښن
هغه د پلار د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه چې د حیدر جان نیمزوی او الله ګل مجاهد له کورنیو سره د دوی د نیول کېدو د دعوه په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو د ملا ترخیل او ورور په ټولنیزو شبکو کې د یو ویډیوي کلیپ په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې ملا ترخیل خوشی کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی بیا په خپل فیسبوک پاڼه د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي الله ګل مجاهد د نیولو خبر ورکړی دی. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې الله ګل مجاهد چې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلن افغانستان ته راستون شوی و د جمعې په ورځ ونیول شو. د طالبانو د حکومت د استخبارات د ادارې ویاند خلیل همراز او د طالبان د حکومت ویاند سبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو کسانو د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم د تیر جمهوریت نظام د چارواکو او عسکرو له بشري حقوقو په سرغړونې تورن شوی دی، خو دوی تل د خپل مشر د عمومي بښنې خبره کړې ده او ویلي چې ورته ژمن دي. په وروستي مورد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د اسد د میاشتې په 1 یو راپور خپور کړ او خبر یې ورکړ چې طالبانو د تیر حکومت د غړو پر وړاندې 300 زیات بشري سرغړونې کړي چې په کله محکمې پرته د وژنو په ګډون خپل سرې نیونې شکنجه ګواښونه او ناوړه چلند شامل دي.
په داس حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د سوداګریزو توکو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د چابهار بندر لارې د صادراتو او وارداتو پیلیدل یو ښه بدیله لار بولي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې افغان سوداګر د چابهار بندر لارې بهرنیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کولای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی خبري خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې به نو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو موري ویلي
سفر کوم دوه چې الحمدلله پر دستاورد پر مقصد سفر
زموږ سفر له لاس تر اورلو ډاکو. زموږ ته سفر یو ځلې موخه د چابهار لاري صادرات و. ژمنه وشوې چې تاسو کولای شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر لاري پیل کړئ.
چابهار به شروع کړئ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل خارجان علي کوزایوي دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نور هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادی رادیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، سارو یې خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده. او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرچ شي، نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولای. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادي ارزښت لري، خو په خبره افغانستان چې لنورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولای. نوموړي آزادی رادیو ته هم داراز وویل
هر بندر خپل جغرافیایي موقعیت لري او دا جغرافیایي جبر ده، یو دبل الټرناتیو یا بدیل نشي ګرځېدلای. دلته لوی بیړۍ ناراضي او دونه مال شتون نه لري چې د بیړۍ لپاره یا د کشتۍ لپاره کفایت وکړي او اقتصادیت ولري. نو په 15 لس کانټینر کشتۍ حرکت نه کوي، هغوی لپاره په زرهاو کانټینر ضروري دي او دلته دونه مال شتون نه لري چې صادرات صورت عمومي.
شغله حافظی دا هموایی افغانستان باید له چین سره مستقیمه راکړه ورکړه ولري او ترڅنګ باید ټول بندرونه له گاونډیو هیوادونو سره پرانیستي وي ترڅو له هغو ستونزو خلاص شي چې وخت نا وخت له پاکستان سره په سوداګرۍ کې رامنځته کیږي. د طالبانو حکومت داسې مهال د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د پیل خبر ورکوي چې افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادر او واردات لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونی د مسؤلانو په وینا له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر ځینو مالونو بندیز لګولی او نشي واردولی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلک غندلې. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ویلي سعودي ډاډه ده چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین، د اشغال، محاصره او خارګوټو جوړولو ختمول دي. د ایران او سوریې ولسمشرانو نو هم په غزه کې روانه جګړه غندلې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د عرب هیوادونو او ایران رهبرانو پرون شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د عربي اتحادیه او د اسلامي همکاري سازمان په بیړنۍ غونډه کې په غزه تلانګه کې د اسرائیل روان اقدامات وغندل. د حماس افراطي ډلې پر خلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي، د اسرائیل جګړې نورو هیوادونو ته هم د شخړې د لمن د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور لمخې دا غونډه داسې وخت کېږي چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل خونړۍ حمله وکړه او شاوخوا 1400 کسان ووژل چې زیاتې ملکیان وو او تر 200 زیات نور یې یرغمل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت بیا وایي د اسرائیل د څه باندې یوې میاشتې په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر 1000 ډېر کسان وژل شوي چې ډېری ملکیان او ماشومان دي، خو دغه شمیرې په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د فرانسې خبری آژانس د راپور لمخې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه د دې غونډې له پیلېدو سره وویل د دې غونډې کوربه سعودي عربستان د اسرائیل چارواکي د پټکو د فلسطین د خلکو پر خلاف د جنایتونو مسؤل ګڼي. محمد بن سلمان په غزې تړانګه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د اقداماتو په باب وویل سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین، د اشغال، محاصره او د خارګوټو جوړولو ختمول دي. د جرمني خبری آژانس وايي محمد بن سلمان په مارچ میاشت کې له ایران سره د ریاض د اړیکو تر اډې کېدو وروسته پرون په خپل لومړی کتنه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. په هغه تصویر کې چې د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر کې خپور کړی، محمد بن سلمان او ابراهیم رئیسی ښکاری چې د غزې تړانګې په اړه د جوړ شوې سرمشریزې په څنډه کې سره ناست دي. د فرانسې خبری اجانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ل عربستان سره د اړیکو تر اډی کې دوه ورځې ریاست په خپل لومړي سفر کې ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل پاوز په غزه کې د هغوی د کړنو له کبله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني. د جرمني خبری اجانس لیکلي د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په ریاست کې د عرب هیوادونو او اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په تړاو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. عربي اتحادیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د اعتراضونو تر خونړۍ ځپنې وروسته چې د کورنۍ جګړې سبب شول د سوریه غړیتوب ځنډولی و، خو تر لس کلونو وروسته یې بیرته دا غړیتوب ورکړ او اسد تر لس کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې اتحادیې په غونډه کې برخه واخیسته. د فرانسې خبری اجانس په لیکنه اسرائیل وایي چې د حماس افراطي ډلې د نابودۍ تکل کړی او دغه ډله یې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. اسرائیل تور لګوي چې جنګي ډله حماس له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي، هغه تور چې د حماس افراطي ډلې ردوي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دای دریم تلین دی. دای د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وشل شو. اوس د دریو کلونو لپاره کې د ورست هم د غمینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو قاتلان لا هم محاکمه شوی نه دي. د هم په ډیره تفصيل چې د ارواخه دای په غک پیلېږي
دا چې تاسو ګوري دا
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایي د وجل کېدو درې کاله پوراسول
دو بو ډیم دی او په بیا ساري ډول باندې
محمد الیاس دایي په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ غنل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت دروان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایته د خبريالي په دګر کې د هغه د غوړ کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سببه دای د 2020 کال د نومبر پر 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې وژل سو. هغه پېښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پېښه په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمعنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنۍ واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دای ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې مېش دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکې او تر ټولو دردونکې شپه دا و چې ما د دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ د ایلو روح خو بیا چې مې سانه را پیاد سي واقعاً زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایي نسته. دا زما لپاره، زموږ د کورنۍ لپاره، د ټولو لپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 کال کې د الیاس دایي د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یو لس یاد کړی وو. د غیدری ویلی و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپین سیوی او د هغوی د واهلو او دبولو درې دیش قضیه ثبت سیوی. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمحید هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کې دل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د دا پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وی د بیان ازادۍ تجمن او غوی د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمن او غوی د هیڅ زورواکی او زورور اړخ پروانه ساتله د حق په ویلو کې غوی تبتل د غړول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې غوی د بهرنۍ حیوانونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د غوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګ هغه سیمه ییز رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت در مقابله
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاوي وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یو لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و هم اوریدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه یې د قاتلانو د پیژندنې او مجازاتو په اړه کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا هم د دایی د څو همسلکو نظرونه چې په پیل کې د محمد الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما سن لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې
د خلکو راغو بلکې هغه د هواد یو رسا راغو هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان او متاسفانه چې بس خپل لارې ژر جلا کړله. دعای ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیه د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي، هغوی څه